په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي ده. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي په افغانستان کې د ځانمرګو برید کوونکو روزل له انتحار او انفجار پرته بل نتیجه نسی لرلای. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع وکړي. میرمن امیری دا خبره تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه تیر ماښام د ځینو اسلامي هیوادونو سفیرانو ته روژه ماتی برابر کړی وو او هلته د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو بحث کړی چې په خبره یې پر ګڼو مسایلو د نظر توافق موجود وو. میرمن امیری وایي له تعلیم او کاره د ښځو او نجونو د محرومولو پالیسي د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې نه ده لیدل سوی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې وړ مشپه د کابل په چمتله کې د ماین په چاودنې کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه سوی خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بودخا کې هم د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښول سوي وو چې دغه ماینونه کشف او شن کړای سوي دي. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون په خپل ټویټر کې دغه خبرونه ورکړي دي. برېښنا شرکت وایي چې د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تغمه سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو سویو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول سوي وي. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. د عراق د شمالي ښار اربیل د تیلو چړنځای ته نږدې شپږ میزایل لګیدلی دي. د کوردستان د ترورزم د چارواکو تیره شپه په یو بیان کې دغه خبر ورکړی. دغه توغندي له نینوه ولایت څخه توغول سوي او د کی ای آر په نوم چړنځای ته نږدې لګیدلی. چارواکو چاته د زیان او شتو په اړه څه نه دي ویلي. د برید پړه سمدستي چا نه ده منلی. وروسته له هغې چې د روسیې یوې الوتکې د ډنمارک او سویډن له هوایي حریم څخه سرغړونه وکړه دواړو هیوادونو پرون ویل چې اوس د روسیې سفیران احضاروي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي د روسیې الوتکه تیره جمعه د سویډن هوایي حریم ته تر داخلېدو مخکې د ډنمارک هوایي حریم ته ننوتله. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جاپا کوفود پرون یکشنبه پر ټویټر لیکلی د روسیې سفیر دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په ستاکهولم کې به د روسیې سفیر احضار کړي. وروسته له هغې چې روسیې څه باندې دوه میاشتې مخکې پر اوکراین یرغل وکړ په سویډن او د هغه په ګاونډي هیواد فنلند کې په ناټو تړون کې د غړیتوب په باب باسونه تاوده سول. روسیې دغه دوه هیوادونو ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. ډنمارک د ناټو غړی هیواد دی. نن دوشنبه سهار وختي د روسیې د جنوب په بلګرود سیمه کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه پراته ده دوه چاودنې وسوي. د سیمې والی ویاچسلاف ګلادکوف په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې په دغو چاودنو کې چاته ځاني یا هم مالی زیان نه دی اوښتی. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل له چاودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلای. د افغانستان پخوانی ولسمشر دا خبره د کوچنی اختر په مناسبت تیره شپه په خپل وینا کې وکړه. هغه د افغانستان اوسنی شرایط خورا خطرناک وبلل او وی ویل چې باید پر ملي اجماع له سره خبرې وسی. سفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د افغانستان د پرځول شوی جمهوریت دولت رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل وینا کې په اوسنۍ واکمنانو توندنی وکي وکړي. ښاغلی غنی د کابل، کندوز او مزار شریف ورستې خنړې بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د دې خبره له همدغه ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي بل څه نتیجه نشي لرلای.
څوک چې نور ته کیندي اکثرا خپل په څالوي د انفجار او د انتحار مکتب که خلق روزل برتا ده استادان مقابل که استعمالی گی او دا لړۍ دوام پیدا کی. لاره ده وطلو چاودنه او بریدونه ندی سیاسی جوار فکر او لاره ده حل او ده خلق زوند بانده اجماع پکرد.
د طالبانو حکومت بیا تر دغه بریدونو وروسته ادعا کړي چې د امنیت په نیولو برلاسي دي او د وروستیو بریدونو عاملین به هم ژر ونیسي. پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی په خپل بیگانه وینا کې هم داراس اوسنی واکمنان د قدرت په انحصار تورن کړل او وی ویل چې په دې باندې مخته نشي تللی.
قوت نیول آسان دي اما انحصار پایدار نه ده. په زور باندې افغانان قانع کولای نسی. ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان پا په ملي اجماع باندې وغږیږو او د لارې یو نقشې ته راسو چې د یو هوسا آباد آزاد او بې طرف افغانستان موخې ته ورسیږو او څنګه پول ملا وتړو چې آبادۍ او ژوند ته کار وکړو نه بربادۍ او مرګ ته.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د جمهوري نظام په پرزیدو سره محمد اشرف غنی له کابله وتلو ته اړ شو او تر دې دمه په متحده عرب اماراتو کې میشت دی. طالبانو که څه هم سمدستي د اشرف غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې د دوی اوسنی حکومت چار سنبالی یا سرپرست دی، خو بیا هم دوی ټولو ته پکې ځای ورکړی. د افغانستان بشري ناورین چې د میلیونونو کسانو لوږه یې په سر کې ده، د اشرف غنی د اخترېزې وینا بله موضوع وه چې د پرې خواشیني وښوده.
لنډمهال دا ضروره ده چې انساني مرستې منسجم سي او په عادلانه توګه وویشل سي، اما اصلي لاره یې موږ خپله په پښو درېدل دي او د موږ عظیم بشري او طبیعي پانګونه سمه توګه استفاده او ګټه پورته کول پکار دي. په دې برخو کې معلوم دار زه نظریې لرم، اما یې ما تګلاره همیشه داده چې ولس سره باید مشوره وسي، ځکه د افغانانو جمعي عقل له فردي عقل نه اوچت ده.
ښاغلي غني ونه ویل چې څه ډول نظریې لري او په څه شکل یې د طالبانو له حکومت سره شریکوي څو له اوسني سخت بشري حالت په وتلو کې اغیزمن تمام شي. تر دې مخکې که څه هم رد شوي، خو داسې اوازې وي چې ښاغلي غني بیرته افغانستان ته ستنیږي او د اوسني بحران په مدیریت کې به مرسته وکړي. ښاغلي غني د خپلو خبرو یوه عمده برخه په افغانستان کې تعلیم او لوړو زده کړو ته ځانګړې کړې وه او ټینګار یې درلود چې باید د زده کړو زمینه ټولو ته برابره شي.
آیا حدیث مبارک نه ده چې وایي د علم د پاره چین ته لاړ سه چې هغه وخت کې د دنیا پایله وه؟ له ښې مرګ نه نن اسلامي هیوادونه د معارف او لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم د هلکانو او هم د نجونو ته د شرایطو برابرولو کې له ټولو نه پرمخکې دي، او ضرور ده چې له دې بریالیو تجربو نه موږ نتیجه واخلو او ځان چمتو کو.
د طالبانو حکومت له واک ته رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او وایي چې په دې اړه لا هم بحث روان دی چې څنګه د دوی په خبره د نجونو د تعلیم لپاره ښه او شرعي فضا برابره شي. په دې برخه کې طالبان تر سخت نړیوال فشار لاندې هم دي، خو لا یې پرله پسې غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې. ومردل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د ترهګرو او ځانمرګو روزل د چودنو او انتحاري حملو پرته بل نتیجه نسی لرلای. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د کوچنی اختر په مناسبت په خپل صوتي وینا کې دا خبره وکړه. هغه په خپل خبرو کې یو اربیا دیوی اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. په دې اړه مې د لوی کندهار ولسی بنسټ له مشر بصیر آتاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د داخلي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې څومره بریالۍ وې.
متاسفانه د جمهوریت په دوره کې د شهر او د کلی د اطرافو د خلکو سره زیاته فاصله موجوده و، ډیره توجه پر اطرافو پر محلي اداره او پر محلي ولسوالۍ او پر کلو پر باندو باندې نه کېدله. زیاته ستونزه په دغه کې و چې یو ملي اجماع نشوه رامنځته شوه. پر ځی مثال موږ تاسو ګورو په مرکزی شهرو کې ولسونه که هر څومره زیاتم وي، خو زیاته حصہ د ولسوالۍ څخه دي چې هغه ته هیڅ نه و برخه نه ورکول سوي. اساسي مشکل هم همدا او پر دې چې کومې کړي راڅرخېدلې وي په حکومت کې، هغه د دغه شی د پاره کوشش کوي چې باید محلي اداره او مرکزی اداره سره نږدې نشي.
تیر حکومت د سولې په مسله کې څه فکر کوي چې بریالی روان وو که زیات مسایل پټ روان و چې ولس ور باندې اصلا نو خبر؟
زیات مسایل پنهان و، حتی حکومت هم په دې موضوع کې زیاته برخه کې نو په جریان کې. د تیر جمهوریت مشران تر زیاته وخت نو په جریان کې. خلیلزاد او د طالبانو مشرانو سره په تماس کې و، حکومت هم د پردې تر شا ساتل شوی و، خو حکومت هم څه ستونزې او خلاوې درلودلې. په حکومت کې یو شمېر اشخاص غوښتل چې سوله د طالبانو سره ورسیږي، خو یو شمېر اشخاص خو بیا نه غوښتل چې د سولې پروسه کامیاب شي.
یوه مسله چې د خلکو له تبصرو څرګندېږي هغه دا ده چې خلک غواړي پوه سي چې
تیر حکومت څنګه سقوط سو، چا په دې مسله کې لاس درلود او د چا د خوا فشارونه و؟ څه فکر کوي چې څرګنی ولې دې مسلې ته اصلا په خپلو دغه ویناو کې اشاره نه کوي؟
دا به تاریخ ټول ثابت کړي. د هغه رئیس جمهور یا به د رئیس جمهور ته هغه نشدي افراد چې د سولې په پروزه کې مهم ونډ درلودل، او د حکومت سقوط په اړه باندې، د حکومت سقوط او د سولې د خبرو د ناکامه کېدو علت عدم مدیریت و، د مدیریت ضعف و، او د غربیانو او د نړیوالو یو دم د افغان حکومت سره د مرستو او لاسنیوي او همکاریو نشتون و. زموږ تاسو حکومت، د افغانستان حکومت په دې ټول پوهیږو چې تقریبا 50% او 70% اله زیات اتکا پر خارجي مرستو، پر خارجي تجهیزاتو، خصوصا پر غرب و، د هغو مرستو، د غربیانو قطع د مرستو، دا یوازینی اساسی علتونه و او عدم مدیریت.
او پلانډو کې کراته وایست چې اوس ولس څه تمه لري؟ لول خوانی ولس مشر اشرف غنی او دغه راز نورو مطرح سیاستوالو څخه چې د اوسنی بحران د حل لپاره دوی باید څه وکړي؟
ولس خو وس د دوه جهانو تر مابینځي، ولس هغه اشخاص چې د جمهوریت مخکنی اشخاص و، ولس د هغو په اړه زیات بې باور دی. داسې فکر کوي ولس چې هغه په خارجي تیاره کې راغلی و او په خارجي تیاره کې ولاړله بیرته، او پاتې شو د طالب په اړه باندې. د طالبانو په اړه باندې ولس وس ډیر انحصار دی. مشکل په دې کې دی چې وس ولس د امارت څخه داسې غوښتنې لري لکه د مکاتبو په اړه، د پوهنتونو په اړه، د بیان د ازادي په اړه، د بشر د حقوق په اړه، د کار هو د حقوق په اړه باندې. دا هغه غوښتنې دي چې ولس د طالبانو څخه لري. په دانه میاشت خود طالبانو حکومت په دې نه دي توانېدل چې دا غوښتنو ته ځواب ووایي. په راتلونکي کې وګورو.
د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر عطا و چې د پخوانی ولس مشر محمد اشرف غنی د تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر را سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل سوي کوچني اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خوړ دی چې په کې په لسګونه ټالونه، زنګوګانې او د کوچنیانو د لوبو نور شیان لګول شوي دي. دلته په زیات شمیر کې کوچنۍ نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنگارنګ او ښکلې جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي یې چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ ده، د چکر لپاره غلم جامې مینې سپلای او شټار کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوچنی اختر خوشالي ولمانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي، څوک دلته شربت اسکي، څوک ټول دلته راغلي دي خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره یې لغرونو د هوانونو، میزایلو او نور وسلو د ډزو کې دوه ویره نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړی
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ ته لاړ شو یا شګل او د ترڅنګ دانګام مخکې امنیتي وزخنه اوس په ډاډه زړه مونږ کولای شو چې لاړ شو دلته خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوخت چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
په کندهار کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د اختر میلې کمرنګ ښکاري. په تیرو اخترونو کې به د کندهار ښار په بیلابیلو پارکونو کې د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل او ګڼو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو سږ کال پر موسیقي د طالبانو حکومت بندیز لګولی چې له کبله د اختر دغه میلې کمرنګ سوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د
د کندهار ښار په منځ کې لوی جاده چې هر کال د اخترونو میلې پکښې کېږي او زرګونه کسان د هګوی جنګولو ترڅنګ بیلابیلې میلې کوي. کریم الله د کندهار.